عباس مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د هغه امریکایي قراردادي مسله څارلې ده چې تیروني په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شوی و چې له خوست اختطاف شوی خود خوست والی بې خبري شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو انتظار کوي. او د خبریالانو د ساتنې کمیټې په تاجکستان کې د یو آزاد نیول شوي خبریال د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپین مڼې لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168,000 هکتارو ته راکمه شوې وه، خو د خالصو تریاکو تولید 20% زیات شوی دی. د سپین مڼې د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6,200 ټنه اپیم تولید شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د شي هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کېږي. د غربي رسنیو په حواله وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپین ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې روی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زبید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسمن خپل پریکړه لیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړې دي، خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دي رسیدلي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطې قمندان چارنمن احمد شاه جلالی ووژل شو. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر چارنمن احمد شاه جلالی پرون ماښام د امنیتي تلاشي د یوې پوستې د تیرېدو په وخت په تیروتنه کې ډز شوی دی. جلالی جیلانی فرهاد وایي
ولی هرات
زمنین کین کویدا در تخبی کردن دی وای د هرات ولی د پیښه غندلې او په دیړه د هر اړخې چړنې لپاره یو پلاوی ګمارلې دی. د هرات د ولی ویان زیاته کړ چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات شهر د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وشل شوی دی. د جوزجان په درز اب ولسوالۍ کې د ماين په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د جوزجان امنیت قمندان عبدالواحد بیجدان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون د درز اب ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. د درز اب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د جوزجان امنیت قمندان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو هغه مهال درز اب ته د تګ راتګ پر لارو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ایښي وو چې تر اوسه نه دي پاک شوي. د خبریالانو ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتنه کړې چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشې کړي. د کمیټې هغه تورونه به بنسټه بللې دي چې پر شریفوف پور شوې دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږه کونکي ګلنوزه په یوه خبر پڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو به پرې انتقاد کونکو شغونه غلي کړي او چا چې ژغ پورته کړي له هیوادې شړلې. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې دننه د څو هغه ګوتو په شمیره پاتې رسنیو د ژغ دغلې کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28 را پدې خوا شریفوف په توقیف کړي. په پلاسمینه د شنبې کې پولیسو د هغه کور ته لښ کړي، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالي وروسته وویل چې شریفوف قومي نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. که چیرته دای مجرم وپیژندل شي څه باندې 5 کاله به په حبس محکوم شي. د کاسو نوې سرتیاسم ویلې چې لسربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارون کې ګمرکی تعرفه لمنځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي، خو د کاسو نوې سرتیاسم البین کورتی خبرداري ورکړي چې واضح هغه سلپ په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوی لري کولای شي. شاغلی کورتی د ازادي راډیو د کاسو څنګه ته پرون وویل
نه پارم یمه پر ډیالوګ مې پاره
دوی موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوي. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان شو پرې کولای. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه له اروپای ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو په د سربیا یو ولایت خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ یو سلو لس وادو پر رسمیت پیژندلې ده، خو سربیا یې نه مني. د چک جمهوریت په پلازمینه پراکیبه د روسي سفارت ته مخامخ څلور لارې پروسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بورس نیمتسوف پونم شي. بورس نیمتسوف 15 کال وړاندې د فبروري په 28 نیټه په ماسکو کې کرملن ته نږدې ووژل شو. د چک جمهوریت رسنیو پرون خبر ورکړ چې د روسي سفارت مخامخ څلور لارې به د نیمتسوف د قتل د 15 کلین په ورځ رسمن د هغه پونم شي. او سادی رادو پا منسانی سپا دولش پرشنی بی پتول افغانستان که آره. ورانده پا خپراوانه که دست راپور نخپر شوی خشوی و چلا خوست سخه یو امریکایی قرار دادی تشتول شوی. خود خوست والی وی
زمنګ کوم لمړنی معلومات له کابل نه ورکښو دی او په دې اړه باندې زمنګ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي اورګانونه څرنه کوي.
په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر د وژلو د ادعا په اړه د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمونوي
د کاونټر ارګومنت په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمنګ جنگ له ترستان سره ده او دا ترستان چې دی ګواکي په افغانستان کې دی افغانستان ته ځلې
په سربیا کې لای افغان کډوال سره شهیدلی
د یخ د وله په وسه مسافرین دلته کمپونه چې دی کوم دونه سہولت نشته رقم د مذکر چې مسافرین ډیر زیات دي دلته نو دی په پارکونو کې شپې کوي سړکونو په غاړو باندې شپې کوي.
د کاسازر پروژې په اړه به هم ووري
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو اجتماعي اقتصادي او سیاسي په درې وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري.
د خوسوالی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بې درکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابله بې درکه شوی او لا نه ده څرګنده چې خپله ورک شوی که چا تښتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوسته تښتول شوی دی. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډ ښودل سوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پریس په حواله دا لنه د څرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونی په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکه فعالیت لري. خو د خوست والی حلیم فدایی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړنی معلومات دی له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي اورګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی اختطاف شوی که اختطاف شوی وي کومې ډلې وړی چا وړی دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومی.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بې درکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پریس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت په پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. و سوالو طالبانو اسوسییټډ پریس او شمنور غربي رسنوي ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپور نه رسیدلی او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د وی اعلامي په خبرولو سره خبر ورکړي چې د دغه ډلې مرستيال شیخ خالد حقانی د دوی لوی بل مهم قماندان قاری سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا په لور ځواکونو له لوري په کابل کې وشل شوې ده. د دغه اعلامي پر بنسټ د پاکستانی طالبانو دغه قماندان د روان میلادي کال د جنوري په یو ډیر شمه وشل شوې ده. ویل کیږي چې دواړه وشل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه شان افغان طالبان هم د دې پیښې په اړه ناخبري وشو ده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یو پوځي شوانځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیاتې کم عمره ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې پکې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2018 کال کې د پاکستان پوز تسلیم شو. د بیا تر ډیره آزاد وو، حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی وو چې پوز طالبان ساتي څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر اخیسته.
دام د پاکستان د سیرو اداو په سیر یو ډیره مزحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مرستيال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً هم د اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پیریم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې دا د یعنې د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنگ له ترورستانو سره ده او دا ترورستان چې دی ګواکې په افغانستان کې دی افغانستان یې تنظیمي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه دی وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې واره واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به ویلي و بل دا چې بنته دا سره په نه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان یې دا کوي چې هغه پاکستانی طالبان دي. دا سی راپورونه هم شته چې د خپل د ایسای په تړلې شبکې وچ په کابل کې ټولونه کول قومي شخصیتونه مخاور شخصیتونه یې وژل. دا سی دا هم شته. نو فکر کوم چې دا ډیره مزحکه ادارې کوي دا څه هم وینو پاکستاني طالبان په کابل کې څه کوي دا ډیره عجیب هغه ده. دا د پاکستان خو په تیر کې دا سټوډیو لکه د طاهر داوډ راوخسته اسلام آباد کې وژل بیا مړه راوړ په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه صحنه سازیانې دي او حقیقت نه ډېره لرې خبره ده. هیڅ عقل دا نه شي منلی چې داسې یو څه دي رښتیا هم په حقیقت کې.
که چېرته دا حقیقت نه لري نو بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار له واره څه نه وایي؟ یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي راډو هڅه وکړه چې له بیلابیلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا موضوع د موضوع سپیناوی وکړي.
د افغانستان حکومت باید د یو مسل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. خو ضرورت یې هغه د پالیسي مسلې د سیاست مسلې به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنې موږ د یو د مسایلو د یو هغه په توګه چې دا مسله نږدې څارو داسې تصور نه کوو چې رښتیا هم دا حقیقت ولري.
د سیاسي چارو لکتونکو نظیم سمون څخه مننه کوم.
آزادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. البته یادونه وکم چې د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې په دوه منیمای کې 19 پروګرام د غوړی اچار پروګرام دی او دغه تفریح پروګرام تر اتمه بجو ورسته اوریدل شي. اوس په نړیوالو چاپی خبرونه پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه پاره کړی دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسلو ده چې د ریل کلیر وولد خبرونه پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي ووسی، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیری کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر وولد د مقالې په یو برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنی نه دی چې په افغانستان کې د سوله په جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونی په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرام وتلو په هدف وي. ریل کلیر وولد لیکلی چې په ډیره خوازه کې به هم له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته دغه بیوزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګری به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکي جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنۍ نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوال مرستې هم کم شي. اوس وخت ول زره بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 14000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنی وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د اتلس کلنی جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د خوانزي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خوانزي او سپورتي کلبونو کې ډیری هغه نجونې او هلکان درس وایي او سکیټ بورډ کوي چې له جنگ زپلو سیمو کډه شوي او بیوازل دي. له لرګیو جوړو تختو باندې واړه ټایرونه نسبيږي او بیا لوبغاړي پرې دريږي او حرکت کوي. هم دغه لوبته سکیټ بورډینګ وایي. د هم دغه ماشومان په تیر بیا نجونو په اړه چې د سکیتستان له لارې سکیټ بورډینګ لوبه کوي یو ډاکومنټري یا لنډکی فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي او همدارتلونکي یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید دی. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
د افغانستان ولسی جرګې تیره شنبه یعنی د امخ کې اونۍ شنبه د 1499 مالی کال ملي بودیجه مسوده لوی میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړه. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 190 میلیارد پراختیایي بودیجه جوړوي. خو د نوي مالی کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوه ده. تحلیلگر محمد شفیق امین وای
که چرته امنیت نشتون په بعضی سیمو کې دی پراختیایي پروژو دی نه تطبیق بایس کیږي. دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف پر وړاندې ناوړه پایله ولري.
پر انکشافي بودیجې د بیلابیلو ولایتونو د انتقاد په اړه ځانګړی راپور وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. یو یادونه وکم چې د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. نولس کلن عاشق الله شتمن د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال د سربیا او هنګری سرحد ته نږدې سیمه کې په دې هیله وخت تیروي چې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته لاړ شي. شاغل شتمن له احمد تکل سره په مرکه کې په سربیا کې د ډیره کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. نوموړی لومړی په سربیا کې د کډوالو د اوسني حالت په اړه وایي.
هنګری په لچې د اوس په حال ډیره زیاته کلکه شوې ده ځکه چې هلته دی
دیو جال جوړ کړی دی جال نه نش کوله چې مسافر بازار دار دی ور باندې اخوا ته واوري نو ځکه دغه وجه ډېر مسافرین هلته راغونډ شوي دي او غواړي چې اخوا ته واوري ډېر غمه چې دلته ډېره سخته څنګه ده که نه نو دغې وجه
بله او شتمن صاحب په دغه ډله کډوالو کې چې غواړي لویدیځې اروپا خوا ته واوړي افغانان زیات دي که کم
په دې کې داسې وه چې په سلو کې 80% افغانان دي 40% د نورو ممالکو دي بنګلادیش دي پاکستان دي سوریا ده او داسې نورو ملکونو شته دی پکې خو زیات ډول چې دی 80% پکې افغانان دي دوی سره فیملی نه دي ماشومانان دي ورسره ګرانه دي هر څه ورسره شته دي سره
دوی څه غواړي چې چیرته ولاړ شي هغه آخري منزل د دوی کوم ځای دی
فیملی نه کوشش کوي چې لاړ شي المان ته لاړ شي خو نور به مجردان چې کمی نور ځوانان چې دی هغه به کوشش کوي چې لاړ شي فرانس ته لاړ شي نور بلجیم ته لاړ شي نور ممالک ته لاړ شي خو زیات ډول کوشش کوي چې لاړ شي المان ته جرمنی ته
دا کورنۍ چې دی افغانان هم پکې دي دوی په دې پوهیږي چې د دوی د وړاندې تګ پر وړاندې کوم قانوني مشکلات او خنډونه شته
بالکل موږ ټول پیږو موږ پیږو دا فامیلیان ټول مسافرین چې دلته کوم پراتی دي په ټول ملک کې دا ټول پیږي موږ به قانون را رواني په دې لارو باندې سخت څنګه شته دي ځکه چې همدغه دغه ما چې موږ کله په بارډر کې ونیول شو موږ ته وهله کوي موږ ته موبایل نه ماتوي پیسې را نخلي ان تر دوه پورې چې موږ خزلې کوي بیا هم دې خواته بیرته واپس کوي نو خره زبیر زلالت په کې شته دي او به قانون ډول باندې موږ کولای شو
تر ټولو زیات ناوړه چلند کوم سرحدونو او په کوم هیوادونو کې کیږي او شوي تر اوسه
د ټولو زیات سخت څنګه مسافر باندې تیریږي په کړوسی ورته وي کروشیا کروشیا ملک بارډر کې ډېر سخت دي مسافر نه سره ډېر زیات زیاتې کوي ځکه موبایل تی ماتي ان تر وهل ورکې خپل اسونه هم په ماتي هم د شاده کوګوري د ترکیه نه کله بلغاریا ورته وي بلغاریا ملک سره وړي ام ملتان سره پسپو باندې ماتي دومره پولیس سخت څنګه پاګې باندې رہی
په دغه وسنیو سړو او سخت ورځو کې دغه کډوال څنګه ژوند کوي په کوم ځایونو کې د یو سیګي په ټلونو کې کورونو کې او کپ کمپونو کې
نو اوس په حال کې دلته ډیر زیات یخ د وجه په وسیله مسافرین دلته کمپونه چې کوم دونه سہولت نشته رکم د مزګر چې مسافرین ډیر زیات دي دلته نو دی په پارکونو کې شپې کوي په غاړو کې د سرکونو په غاړو باندې شپې کوي نو او ان تر دې شته چې هغه په کمپو کې هم ژوند کوي
مېرمنې او ماشومان دوی څنګه کوي
مېرمنې ته دلته خاص د زمينه نم برابر شي خو بیا هم داسې د کمپونه شته لګلګ ونده کې او هغه ته د سہولت نشته چې د فیملی نیو سیږي نو په دولي په دغه کې په کمپو کې پاتې دي څو بار په پارکونو کې پاتې دي تر کونه په غاړو باندې
کوم یو برخلیک ته تاسو شیبه شمرې یا ور رواني پویږي چې اخره بچوي تاسو د دې سفر
نو موږ غواړو چې دغه ځکه موږ پاتې شو دغه ځکه موږ وخت رغو هم دغه رغم چې پر کوم د دې ملکونو څخه مخکې اروپאי ملکونو ته نه تللی ټول مسافر نو هم دغه اراده چې مخکې مسافر اروپا ته لاړ شي نو چې اروپا ته لاړ شي په دغه ځکه وخت رول ډیر سخت د مسافرو لپاره نو دی ټول حکومت نه ټول دغه څخه د هله لری چې دغه شی لار دی او ته برابر شي دی او ته دلته سہولتونه برابر شي لارو کې دی او ته سم برابر شي چې دی دې نه پاسانه ډول باندې وړي دا چې فیملی نه دی دا ټول هم دا غوړي چې لار سمه مو چې لار نه دغه نه ځکه چې تر دې ځای پورې هر یو مسافر باندې 8000 نه 1000 یورو مصرف دی باندې هر یو کس باندې راغلی نو دا مصارف خلاصول دی او ته پر ډیره سخت تر چې بیرته واپس او دا بیرته لاړ شي کور ته واپس یا خپل مملکت ته لاړ شي نو دی با وخت پورې تر دغه ځای کې پاتې ستر دې نه ونه وږي او دی ټول هم دې په تمه دي چې دغه لارې بخلاص شي دی او ته دی ودی نه وږي
په سربیا کې افغان کډوال عاشق الله عاشق الله شتمن
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژنې په عام محضر کې اعدام شي پر دې پریکړه لیک د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی په پاکستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې اندیښنه لري چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو جنسي تیری او قتل پیښې په دې هیواد کې زیات شوي دي نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکلیک تر وړاندې کول ورسته وویل هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي علي محمد خان وویل هغوی باید د شارونو په منځ کې په دار وځړول سي
دا اسمبلی په نوشار کې د تکلنی ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بیرحمانه وژنو مخه ونیول سي دغه شان پیښو کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او دغه کسان ته نه یوازې د مرګ سزا بلکې په ډاګ ورته پانسي دی ورکړل سي
but they should be hanged publicly.
دا جنوري په 19 په نوښار کې پریوه وکړن انجلې د جنسي تیری خبر خبر شو پر هغه جنسي تیری شوی او بیا وجل شوی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ ادارې وایي چې په ورستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د ماشومانو د قتل پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د ویټرنیز ادارې ساحل په حواله تاسو ویل کیږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز 1304 پیښې ثبت شوې دي. په دې کې هغه پیښې چې پټې پاتې شوی نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3302 پیښې ثبت شوې وې. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پریکړې لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د صدا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغیز نسي کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتي او د هغوی د قتل مخنیوي نشي کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل شو، د پاکستان حکومت تر اوه کاله بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیل کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتي ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل شو. د کل رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی، سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دا نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤول عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د ټویټر په برخه کې ځینې تغیرات راغلي دي او یا هڅه کیږي چې ځینې تغیرات رامنځته شي. په دې اړه اسمت څاروانه ور.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جالب وي ل خپل پانه یا یو مخ لري کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشۍ انتخابات پر رانږدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پانه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د جالي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جالي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وی پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیری استونکې یا مضر وي د ټویټر له پاڼې یا کامله لرې کیږي او یا یوه ځانګړې ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغی دی. ټویټر همدارس هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پانه کې همداراز ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کارونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پانې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری غنمرنګ له غزنی پر استولې سم اس کې لیکي د طالبانو نامعقول او بې منطق دریځ د سولې خبرې اوشته کړې دي. قدیر تکین لیکي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید ضایع نشي. حمیده نظری لکلات لیکي لا هم د طالبانو په ذهن کې د سولې لپاره د رونی ترک نه لیدل کیږي. میر احمد ملت پال لیکي هغه وخت سولې راتلای شي چې حکومت پر طالبانو حمله بند کړي. حمیده عطل لغزنی لیکي د سولې د خبرو د اوشتې دول عمل طالبان دي. عبدالعزیز غالب لمرجی لیکي د کاسا زر پروژې د چارو پیلودو ته ډیر خوشاله یو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لافان مشانو ګلمنیم چې د سولې په برخه کې یو خوله ندی. عبید الله لیکي طالبان ولې د سولې خبرې له امریکایانو سره نور پایتن رسوي او تړون نه کوي. دا خبرې ډېر وشتې شوې په افغانستان کې هر ورځ خلک وژل کیږي. خپلواک ساپی لال شنګ ولسوالي پراسته ولسمس کې لیکلي دي د ولسوالي 15 بستري روختون د ټولو ولسوالي لپاره کفایت نه کوي، باید لشتر لشه دا روختون ډیر بستر شي. عبدالرحمن پراسته ولسمس کې لیکلي دي د بشري حقوقو نړیوالې ډلې باید په پا پاکستان باندې فشار راولي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران له زندانه خوشي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. د راپورونو په برخه کې هم یو شمېر راپورونه اوریدل شي، خو اته به جو دېش دقیقې دی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لا رسمن خپل پریکړه دوی ته نه راستولې. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارنمن احمد شاه جلالي تیره شپه ووژل شو. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. د کاسو نوي سریاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې به د روسیې سفارت ته مخامخ څلور لارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې انډول په پام کې نیول شوی دی، خو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیایي بودیجه کې انډول نه دی ساتل شوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړی دی. د مالی وزارت تاییدوي چې ناامني شایي په ځینو سیمو کې د پراختیایي پروژو د تطبیق په وړاندې یو خنډ وي. صالح محمد صالح راپور لري.
ډاکټر صدیقي د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیره شنبه په مرکز شرنه کې په یو اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیایي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي، زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځدانې مشتو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، ځکه د سړک حق لرم په دې ټول ځای په یګم.
افغانستان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیایي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول شوې.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خیلی افغان حکومت یه بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی یو لوی زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خولس مشر محمد اشرف غنی تیر یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس لاره ووریدې او د هغوی د حل ژمنه وکړه. ولس مشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتره سړک چاره هم شامل دي. جمهوریت ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ پلسګونو کسانو اعتراض وکړ او ویل چې په نوې پراختیایي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول شوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1999 مالي کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 209 اتیا میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه شامل ده. خود نوی مالی کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا په خوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو وسیدونکو یوې اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دامشل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي، فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاو نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیایي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی आवाज بر حق دی، ولی مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. موږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوري تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیايي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې موږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیايي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیايي بودیجه محدود ګڼي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې پراختیايي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوې هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیره زیاته محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدوده وي د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوې پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان دا مانی چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خدا نمونی چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سوی وي. شمروز خان مسجدی وایي
که تاسو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجه ته وګورئ په ټولو ولایتو او ولسوالیو کې پراختیايي پروژې شته دي، ولی یو تعداد ساحات شته دي چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات د تطبیق د پروژو نه، حتی د ملکی هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي هغه کې پراختیايي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامنو سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا ورباندې انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیايي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلای، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یو اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضو سیمو کې دی پراختیايي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوې بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربی ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنځشنبې پروس کې شوه. دا د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیشت یو لویه پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شوه. د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 35% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویان وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړه شي. له ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده او په سر کې د مرکه په سر کې د عملي کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وایي
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشمه باندې فایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختماني امور چې د حدودا 1500 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سو او یا پای په دې کې فنسپیږي چې کوای شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدی د کار پر مختک 15% مونږ وایي، یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د مواد سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% د مخکې شوی. د دې پروژې قیمت 215 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بنگلاري البته دا تعمليږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ٹی ایل پونوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب ک یو لږ د افغانستان پرګټو راته وژغی چې د پروژې څخه افغانستان څونه ګټه اخستلای شي.
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په درې وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري. چې که اقتصادي یو بولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر پنځو میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي، د وسلو میلیون ډالر څخه ډیر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنګتودا د بک تو بک سټېشن چې جوړیږي په تاجکستان کې، 300 میګاوټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې ورتیا لري چې نور هیوادونه هم کولای شي په همدغه شرایطو دغه مسیر لاري برېښنا منځنۍ اسیا نه البته جنوبي اسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا بوي چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه کلیو بندو باندې چې تیریږي د دې ترڅنګ چې د اسکان مجدد پیسې ورکول کیږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ 12 میلیون ډالر تقریبا دوی باندې توزیع کیږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهروندي د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګان جوړ شوی دی. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري برېښنا ته، وړوکی بند ته، هایډرو انډل او یا هم مکتب ته یا هم پوخ سرک ته یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کیږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو زینف هیوادونو ترمنځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزید تیرېدو لپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کیږي دغه کار څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. د لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټه چې یعنی غټ ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تیر شوې نه دي، چې اوس په دوه مختلفو برخو باندې موږ دا تیروو چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
او وروسته پوښتنه، تل په افغانستان کې موږ تاسو شاید یاستو چې د لویو پروژو پر وړاندې یوه لویه ننګونه ناامني ده، تاسو څومره خوشبین یاست چې د روانو امنیتي شرایطو په پام کې نیولو سره به وکولای شو په سمه توګه هغه کوم نیټه چې ورته ټاکل شوې ده دا کار بشپړ سي، یا په مجموع کې که وایو ناامني څونه یو لوی ګواښ دی، څونه د اندېښنې وړ ده؟ ورته
ناامني خو متاسفانه تاسو پوهیږئ چې په هر پروژې لپاره ګواښ دی، خو موږ د خلکو او خپل د خلکو څخه او همدارنګه دغه شوراګانې چې جوړ شوي دي دوی څخه او د پولیسو اردو او امنیتي ارګانو څخه د مننې تر څنګ بیا هم هیله دا کوو چې دا یو منطقوي او ملي پروژه ده. د دې ګټه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ټول خپل افغانان ته رسیږي، او د دې پروژې په ننګونې لپاره چې څوک لاس نغاړي هغې ته اجازه ورنه کړي ترڅو دا کار ترسره کړي او دا پروژه پرېږدي چې کامیاب شي.
د برېښنا ریاست ویاند وحید الله توحیدی. وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې طرح دی چې دا پروګرام خپور کړو روزګان ته مخه کوو. د روزګان په څلورو ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. له دې سره خلک له څه ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ له ترین کوټ څخه د ساجر راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د دهراوت ولسوالی اوسیدونکو عبدالولی ازادي راډیو ته ویل چې د یو ټلیفوني اړیکې لپاره په سیمه کې د پی سی او خوندانو ته له زر څخه تر 1500 افغانۍ پورې لګښت ورکوي.
موږ په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کو یا موږ کار سي، موږ به تقریبا 1500-2000 توانو د پی سی او سره جنګورو، یا په موټر کې راسپریږي او کرایه به ورکه 800-900 کرایه به ورکه، بیا به راځي هغه کار به حلیا. چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسی په شلی موږ کار دغه کې خلاصیږي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو زیاتوي چې د پی سی او مسولین زکور څخه دومره زیات پی سی اخلي چې هغه هم له سټلایټ کار اخلي. د دهراوت ترڅنګ چورا خاص روزګان او چرچینې هغه ولسوالۍ یادې سوي دي چې هیڅ ډول مخابراتي شبکې پکښې کار نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د اړیکو د نیولو په هدف د لیکونو په وسیله د یو بل احوال پوښتي. شاولی شمشاد چې د چورې ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په ترینکوټ ښار کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د مخابراتي شبکو د تړل کېدو له امله د خپلې کورنۍ د غړو په اړه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې هیڅ معلومات نه لري، چې مړه دي که ژوندي او نه یې هم کورنۍ د ده په اړه معلومات لري.
د ډېر مشکلات سره مخ یو، مخکې د ولسوالۍ اوس یې راته بل هېواد ګرڅري کړي دي، چیرې چې پخوا یې ټلیفونونه کار کوي په دم ګړی هر معلومات سړي د هر شي معلومات سره کولی شي، اوس چې در څو پورې چې دی رانیسي اته ورنسي هېڅ معلومات نه سره کېږي، که د یو کورنۍ سره که د یو بل انډوال یو بل یو سره هېڅ معلومات نه سره کېږي.
دا یادو سیمو اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو د دوی دغه ستونزې هوارې سي. په ترینکوټ کې دا مهال څلور خصوصي او یوه دولتي سلام مخابراتي شبکه شتون لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتو او اترا له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. خو د اترا په برخه کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین هم د خلکو دا خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې د مخابراتو وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې او هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې به د سلام مخابراتي شبکې د پوښښ ساحه زیاته کړي. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر دې پلان کار کوي.
ښاغلی والي صاحب همداراز نور ولسی خلک د ولسی خلکو استازي که خبراتو محترم وزیر صاحب سره ناستی کړي دي، په وار وار البته د دغو ستونزو لپاره پای ټکی کښېدي، خو متاسفانه هغوی هم هلې ځلې کړي دي خپل په راس کې چې دغه ټکي ته د پای ټکی کېدي. په هلو ځلو کې یو کوښښ کیو چې انشاءالله په زرترین فرصت به دغه فعالیتونه هم پیل سي په ټوله سیمه کې.
له دې سره وسلوالو طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دوی تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې تړلې دي. دوی وایي ځکه یې تړلې دي چې افغان دولت او بهرني ځواکونه د کشفي معلوماتو ګټه ترې اخلي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدونکو سلام. د محیط مرگ اداره په خلکو پوزبندونه ویشي چې له مرگ بچي. دوی وایي چې دودونه خطرناک وي او پوزبند مخه نیسي. داسې د ناروغتیا مسؤلون هم وایي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره پوزبند واچوئ. له دې معلومیږي چې پوزبند هم ډیر مهم شی و، خو موږ نه پیژنده او لس دانې مو په 15 افغانۍ هم نه اخیستل. اوس چې د محیط مرگ او ناروغتیا ادارو اهمیت کشف او خلک خبر کړل، نو بختور هغه دی چې تجارتی کوي. د خبرونې په پیل کې مو د رنجر له کمال خبرو.
سړی ستړی مشه، لکه چې ښه ستړی کړی. تراکه دخلته ماته
خیر یو څه ریختیام چې ستړی کړی یم. ډیره زیاته سودا ده.
څه شی دې راوړل؟